د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان امنیتی چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بلې جوبل کړې ده پاکستان کې مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي د امریکای منتخب صدر جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د صدارت سوګن پورته کولو مراسم وړاندې پایتخت واشنگتن ډی سی کې د سکسم خرابې پیخي او اړیګړي مخنیوي لپاره 15,000 امنیتي ځواکونه په ځای کړل شوی او څوک شي د خبرونو تفصیل ته افغان امنیتی چارواکي وايي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بلې جوبل کړې ده د کابل د امنیت قومندانې بیان په خپل یو لند بیان کې ویلي دا حمله د نن سحر خوښه اتنیمی بجې د کابل خار په قلا فتح الله سیمه کې شوې ده ویان ویلي د غلطه نامعلومه وسلوالو په خزینه قاضیانو باندې ډزې کړې چې پکې دوا وجلې شوی او یو بلې جوبل شوې ده تر اوسه د غاپی خزمواري چې په خپل سر نه د اخستي د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون بیا په دې پیښه کې د دوه خزینه قاضیانو د وژنې ترڅنګ د دوه قاضیانو د جوبل کېدو خبر ورکړي خو ځینې نورو افغان رسنیو د امنیتی سرچینو په حواله ویلي چې برید کې وجلې شوې یوه میرمنه قاضی ده او بل د انصاف د وزارت ماموره ده پاکستان کې مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي نن یو خبری کانفرنس ته د حکومت مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نن یو مشر خواجه سعد رفیق ویلي چې په ښکارا په پاکستان کې جمهوریت حکومت ته خدا چې دغه حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم خراب دي او زیاته کړي چې د وزیر اعظم عمران خان په خوخه د مخالفو ګوندونو مشرانو خلاف ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعماليږي د پاکستان پنجاب صوبه کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د کالج د یو پروفیسر وژنه کې ککل طالب علم ته د جرم په ثابتېدو 2500 سزا اوربولې ده د باولپور د یو کالج د انګریزي سانګي پروفیسر خالد حمید د هغه شاګرد خطیب حسین په مارچ کال 2019 کې د مذهب د سپکاوي په تورونو وژلو د پاکستانی میډیا تر مخه د پروفیسر په وژنه کې ککل طالب علم خطیب حسین وروستو پولیسو نیولو او د باولپور د ترهګرۍ عدالت کې پر مقدمه روانه و د عدالت جج مهر ناصر حسین د خالی پورز دغه طالب علم ته د جرم په ثابتېدو 2000 د تیزندۍ او د اوو لکو روپو د جرمانه سزا اوروبلې عدالت په دغه وجنه کې په مرسته کولو د طالب علم یو بل ملګری ظفر حسین ته هم د 14 کال قید او 1,00,000 روپو د جرمانه سزا اوروبلې ده د وجل شبي پروفیسر خالد حمید ری ولید خان ویلي د هغه پلار په نه حق باندې د مذهبي کرکو ښکار شوی د امریکای منتخب صدر جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د صدارت سوګن پورته کولو مراسم وړاندې پایتخت واشنگتن ډی سی کې د سکسم خرابې پیخي او اړیګړي مخنیوي لپاره 15,000 امنیتي ځواکونه په ځای کړل شوی دي چرته چې یو هفته وړاندې د اوسنی صدر ډانل ټرمپ مرستیالانو د کانګرس په ودانۍ حمله کړې و د امریکای په 50 ریاستونو کې راتلونکي هفته د اوسنی صدر ډانل ټرمپ تر سیالانو د لارجنونو وړاندې سخت امنیتی ګامونه پورته کړل شوی او پایتخت واشنگتن ډی سی په مکمل توګه باندې تړلې شوې ده که څه هم منتخب صدر جو بایدن په صدارتي ټاکنو کې ژمنه کړې چې هغه به قام یو ځای کوي خو د سلونکو په بینا نوموړی به په خپل صدارتي موده کې د یو لوی چیلنج سره مخ وي چې د بیش ښکار قام را یو ځای کوي د امریکای کانګرس تر نمائندګانو ایوان د تیری شروع یا چهارشنبه پورز د صدر ډانل ټرمپ مؤاخذه کړې و او هغه د کانګرس په ودانه شوی حمله وړاندې د خلکو راپارولو لپاره ذمہ وار ګرځولیو کله چې نوموړي د خپل صدارتي انتخاب بیلات نتیجې واپس کولو لپاره پایتخت واشنگتن ډی سی کې په زرګونو مرسیالانو ته د کانګرس ودانۍ اړخ ته د تګ غږ کړی و.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان ستره محکمه وای خلافت الله سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو دوه خزی قاضیانی یا ججانی په ډزو وجلی دي. اني شاهدین وای د ډزو په پیخه کې دوه خزی وجل شوی دي او دوه زخمیانی دي. د کابل پولیس وای بریدګر چې په موټر سایکل سواره وو تښتیدلی دي او څه پوری چا د دې ذمہواری هم نه ده منلې. لوی سارنوالی ویلي چې پروان کال کې افغانستان کې لس سارنوالان په بیلابیلو پیخو کې وجل شوی دي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونه وای مخالفین د هدفي بریدونو په تر سره کېدو د سولې هڅې زیانمند کول غواړي او د غشان جرمونه په تر سره کولو سره غواړي چې د ملک مهم بنیادونه کمزوري کړي شي. د افغانستان صدارتي مانی او پخوانی صدر حامد کرزی د خبرت خندلې دي. دغه خبريال حکمل روان به تفصيلي ريپورت راکړي.
د افغانستان ستري محکمه مسولين هم مني وای چې د ستري محکمه دوه قاضيان د نامعلوم وسلوالو په حمله کې په کابل کې وژل شوې. افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان رئیس لال ګلال وای چې زيني کړي د سولې تقریباون کې هڅې کوي د بشر حقوقو جنایتونو په تر سره کولو سره غواړي د هیواد مهم بنسټونه ضعیف کړي.
هر لورې دغه خشنې یا بد کړنې تر سره کوي نو د اغې هدف دا دی چې دغه د سولې روان بهیر چې دغه خدای مکړه د ناکامۍ سره مخ کړي. دا زمنګ د پاره د لوی اندښنې وړ خبره ده، بلکې د ټول ولست لپاره دا د اندښنې وړ خبره ده، د ټول نړۍ د خلکو لپاره د اندښنې وړ خبره ده.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د دوه خزینه او قاضیانو وجل کېدل غندلې ویلې دي چې وسلوال طالبان او د آرامۍ اصول تخریبون کې دي او په دغه راز اعمال سره غواړي ملي بنسټونه په نخښه کوي چې یو نوی ویره خبره کړي. د کابل پولیس وای بریدګر چې په موټر سایکل سپاره او تښتیدل او تر اوسه د برید مسولیت هم چا نه دی منلی. د ولسمشرۍ مړې په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس غنی د دغه تروریستي برید د غندلو پر مهال وویل د طالبانو ډلې او نورې تروریستي ګروپونه له لوري پر بې دفاعي وادوالو بریدونه او د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اسلامي ارشاداتو او اصول روحي خلاف او د ولس پر وړاندې د نامشروع جګړې او دښمنۍ په معنا دي چې د اصول په اړه د ولس ملي اجماع ځین منولای شي. په دې وروستیو کې په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر مدني فعالانو خبريالانو او نه مامورینو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د سیاسي چارو شنونکو هدایت الله پکتین وای دي هدفي وژنې یو ویلت هم دا کېدلی شي چې په خارونو کې دي توتريخوالي کچل وړه وخایي. هغه په دې اړه وویل
د هدفي وژنو لته یو همدغه کېدی شي چې ترڅو په خارونو کې غدي تاریخواله کچل وړه وخی او هغه خلک چې مطرح دي هغه ټارګټ کړی او د سوشل میډیا فضا مخشوشه وساتي. نو لدی هدفي وژنو څخه هغه خلک ګډه اخلي چې هغه د سولې مخالفین دي او نه غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي.
د افغانستان د لوی ترن ولید یو رپورت لمخه ل 1315 کال رئیس تر اوسه 116 د سرنولان په بیلابیلو تر هرګریز او جنایي پیخو کې وجل شوې دي. لوی ترن ولید تر ډیره د اداري فساد کېلې ډلې د نشئی توکو کاچاک کونکو انسان تختون کې ډلې او پزینو وختونو کې وسلوال ډلې د سرنولانو په نخه کولو تورنوي. پرون شنبه بیا د کابل د امنیت کمانډنۍ د مرستيال پر موټر د چسبکی ماین چودنه کې دوه پولیس و وژل شول او دوه نور ټپیان شول. تیره اونۍ بیا د بلخ مرکز مزار شریف کې د ملي اردو دوه خزینه سرتیری د نڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی وي. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa. تاسو د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته وکړي. پاکستان کې مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې دي چې ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. یو خبری کانفرنس ته لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق ویلي چې په ظاهره په پاکستان کې جمهوریت حکومت ده، خدا حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم بدتر ده، او د وزیر اعظم عمران خان په خوخه او امر د مخالفه ګوندونو مشرانو پر صدر ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعماليږي. یاد دی 13 ورځ د سېنات ډیپټي چیئرمن سلیم مانډوی والا هم اعلان کړی وو چې هغه به د پاکستان احتساب ادارې نیب پرزت د انساني حقوقو د سرغړونو په لړ کې یورپی یونین او نورو عالمی انساني حقوقو تنظیمونو سره رابطه کوي. په دې موضوع باندې حکومتي دریسه ده د ریو خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق چې خپل یې هم اوږد موده یې د احتساب په یو مقدمه کې په بند کې تیر کړی دا ویل دي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت وړاندې به احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوله، او اوس نور ادارې لکه اف آی اے او انټی کرپشن هم د مقصد لپاره استعمالوي. خواجه صاد رفیق وایي په ظاهره پاکستان کې جمهوریت حکومت دی، خو د جمهوریت په نامه د حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم بدتر دی.
یہ سب گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہیں، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط کی گئی ہے.
خواجہ صاد رفیق وہی چھ احتساب ادارے لخوا مخالف اڈل و مشران و نیول دا انتقام بدترین مثال دے، او پاکستان کے دا جمہوریت پناما دا آمریت حکومت دے. صاد رفیق تور لگولے دے چھ احتساب ادارہ دا وزیر اعظم عمران خان پا خوخا مخالفین و پرزد مقدمے جوڑوی. دوی زیادہ کڑا چھ دے حکومت پرزد جوڑ شوے دا مخالف و گندن و اعتلاف یا پاکستان جمهوری غورزنگ یواز دا مقصد نه دی چې موجوده حکومت ختم کړي، بلکې د غورزنگ مقصد دا دی چې هیواد کې د قانون او دستور حکومت جوړ شي. تیر ورځ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم موجوده حکومت انتقامی کاروایو باندې سخت تنقید کړی وو، او یو ویډیو پیغام کې یې ویلی وو چې ټولو مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد انتقامی کاروای روانې دي. خو شپږو کالونو موجوده وزیر اعظم عمران خان او د دوی ګوند پر ضد د بار هیوادونو نه اغستل شوی مالی امداد یا فارن فنډنګ قضیه انتخاباتو کمیسون کے روانہ دا خو فیصلہ نہیں کی گی.
فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں عمران خان ہے.
نواز شریف وہی فارن فنڈنگ کیس فیصلہ زکا نکی گی چیدہ مقدمت عمران خان پر زد دا کچر نواز شریف پر زد بوا نو فیصلہ شوے بوا. دا سینٹ ڈپٹی چیئرمن سلیم منوی والا چه تعلق یې یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سره دی، دوی هم ویلي دي چې احتساب ادارې انتقامی کاروایو لوجه ډېر خلکو خپل لاس خپل ژوند وبیللو، او باید چې د احتساب ادارې احتساب دهم وشي، او د مقصد لپاره دوی د احتساب ادارې مشر پارلیمان ته راغوښت دي، او کچره پارلیمان د دوی احتساب اونکړو نو دوی به عدالت ته ځي.
انہوں نے اپنا احتساب دینا ہے اور اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم کورٹ میں جائیں گے.
سلیم منوی والا وی کچر دا احتساب ادارے احتساب پارلیمان لذریعے اونشو نو دوی با عدالت لذریعے دا احتساب کبی، بلخوا حکومت دا دریز دے چے چا کرپشن کردے دے نو پرزد بے کاروائی کی گی. خدا پاکستان ستر محکمے ہم دا احتساب ادارے لخوا یک طرفہ کاروائیو باندے وڑان دیان دیکھنے خود لے وی. دا غشنان دیکھنے دا بشری حکومت دا سار نڑیوال ادارے یا ہیومن نائٹس واچ ہم خود لے وی.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د لاهور یو مقامی عدالت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي د هغه وینا پر ضد د فوجداري مقدمه درج کول خواست رد کړی دی، چې نو وړي ویلی وو چې په افغانستان د قبضه کولو جنگ کې د لاهور خلکو د پیرنګي مرسته کړې و. عدالت په خپل حکمنامه کې لیکلي چې تاریخي رښتیا معلومول د رائے د اظهار د ازادۍ برخه ده، او د عدالت دا کار نه دی چې په تاریخي مسلو کې سالیسی وکړي او یا دا غی تشریح وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان خان کاکړ د عدالتي فیصله هرکلی کړي او وايي دا خواست خای چې په پاکستان کې تاریخي حقایق بیانول څومره ګران کار دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د لاهور د ځای عدالت سیشن جج حافظ رضوان عزیز وايي چې تاریخي رښتیا یا حقایق معلومول د رائے د اظهار د ازادۍ برخه ده او دا د عدالت کار نه دی چې په تاریخي مسلو کې سالیسی وکړي او یا د هغې تشریح وکړي. ښکاره دی چې تیر میاشت په لاهور کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په یو جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی ویلي وو چې د پیرنګي پر ضد د ازادۍ جنگ کې د لاهور کو هیڅ کردار نه اتر سره کړي. په دې اړه ورستو یو خاص کوونکی په عدالت کې د محمود خان اچکزی پر ضد د مقدمه درج کولو لپاره خاص ور کړی وو او ویلو چې نوموړي د لاهور د خلکو پر ضد سپکا خوله کارولې ده او د قانونو ترمنځ د کرکې پیدا کولو هڅه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر او مخکخه مشر عثمان خان کاکړ د لاهور د ځای عدالت د فیصلې هرکلی کوي او د ډیور ریډیو سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي دا درخواست خای چې په دې هیواد کې حقیقت قد بیانول سومره ګران شوی دی او خلک پرې سومره بدګنی. هغه وای خاغلی محمود خان اچکزی په خپل تقریر کې حقایق بیان کړی وو او ګیله یې کړی و. خدای هم ویلو چې هغه د پاکستان د ټولو قانونو احترام کوي.
انټيليجنس ادارې چې دی هغه په دې ناراض نه او سیار د پلاور کلاوریان د ګیله او پښتو د انګریزان سره کوم کړی افغان خلک بنیادی خبره دا وه چې دې ساسو کوم خبره وکړه چې ترکی کې کوم فوجانو کوم عمل وکړي بیا چې هغه ولس څنګه د جمهوریت د پارلمنت دفاع وکړه. دوی غوسه پر هغه خبره باندې نو هغه خبره یادولای نه شي نو دا خبره را مخته کړه.
دا عدالت جج په خپل ریمارکس کې دا هم ویلي په ظاهره محمود خان اچکزی د پاکستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ د هم اهنګي او ورولې پیدا کولو هڅه کوله او ویلو چې پاکستان به د هر چا لپاره محفوظ او ټول شریکه هیواد جوړ. د عدالتي حکم تر مخه د محمود خان اچکزی د وینا مطلب په ظاهري توګه د چا زړه قصدن ازارول نه وو او دا د پاکستان پینل کوډ 1350A د ماده لاندې ناراضي. قانون پوها قاضي انور وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای محمود خان اچکزی تاریخي حقایق بیان کړی دي.
نا زه دا دې کوم چې د ریاست ورخلاف ریاست تی څه دغه څر دا خبرو کې چې هغه ریاست ته مزاحمت وکړي دا څر ریاست تی مزاحمت نو هغه خو یو ساري تر بیک ګراوند خبره وه.
عدالت په خپل حکمنامه کې ویلي چې دغه شکایت یو مجازتن نه دی دایر کړي او دا خاص په میرټ پورا نه خېږي نو ځکه یې مسترد کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان د هزاره د لسوس کرو کان کیندونکو د وجنی ورستو د سکرو قانونه وسوم تړلی پرات دی او په زرګونو مزدوران بیکار دي. د بلوچستان د مادنیاتو د سانګي انسپکټر جمعه خان اویل چې مزدورانو د شغورنې د پاره هم پلان کاری دوی ډیر قانونه تړلی هم دي او جرمانه کړي هم دي او د شغورنې د لوړې کچې کارونه غستې دي او د قانونو د مالکانو سره لیدلې هم دي. د بلوچستان په اتو ضلعو کې 2500 پورې رجسټرډ او تر 5000 نه زیات غیر قانوني قانونه موجود دي. دغه قانونو کې یو نیم لک تنځ دي مزدوران دي چې زیات شمیره د خیبر پښتونخوا د سوات کوهاټ او د دیر اوسیدونکو ده. په بلوچستان کې د مزدور کار خلکو تنظیمونه وای چې دلته د مزدورانو د صحت او د ماشومانو د تعلیم اسانتیاوي هم ندی برابرې. تفصیلی ریپورت په دډیو خبريال حمید سمسور راکړي.
د بلوچستان د مچ د گشتری په سیمه کې د کویلې د مزدورانو د تراګری د پیښو ورسته اوسم په شاو خاصمو کې د کویلې قانونه تړل سوی دي. په کوم کې سی ماروال، دیګاری، مارګیټ او نور یو شمیر سیمې شامل دي. دالته د کویلې په سلګونو قانونه موجود دي. د کویلې دیپګان هم بند دي او دا ډول د دغه صنعت سره نور اړلرونکي خلک هم اوس بیکاره دي. د مچ د کویلې د مزدورانو د سازمان مشر اقبال سوبسای په دې باب وی چې ورس تربل د مزدورانو ستونزې زیاته شي.
ګر تقریبا 70% مینونه بند شوی دي د لیبر شورټیج د وجه سره چې کم غیر مقامی مزدورانو خپل علاقو ته واپس ولاړو او چې کم مقامی لیبر وو د دې زیغه تقریبا د هغه هم تعداد 5,500 پورې دی نو هغه هم به روزګار دی.
د کویلې د مزدور کار خلګو د سازمان وی چې نه یوازې مزدوران بیکار دي بلکې د کویلې د قانون مالکان هم له سخت تاوان سره مخامخ دي چې د کویلې په کان کې کله کار ودرېږي دا له وبو ډکسي او بیا د غره د کښینستو خطر موجود وي. د بلوچستان د مدنیاتو د څنګه مینز انسپکټر جمعه خان بابروی چې د کورونو چارو د وزارت سره کویلې د کان کیندونکو لپاره دوی بشپړه پلان تیار کړی دی. خوال ته په دغو سیمو کې د دوی پوسټ جوړول پولیس ایپسی او لیویز چارواکي په ګمارولو کې به څه وخت ولګیږي.
مایس کې د شتګردي کې سونه وسی دلته اف سی فرتا دا د اف سی لاو لیویز فورس همستا پولیس فورس همستا دا دارین کوشش کوي چې دا سی خلک سی دی هغه د دې په سر باندې وخیزي او کافی فوج دی دلته سکیورټی اداري دی نو هغه کوشش کوي چې دا سی واقعیت وسی دا هغه د روبدان لپاره دی خپل هلی ځلې کوي.
اقبال سبزایوی چې یوازې د مچ په سیمه کې د کویلې د شپته قانون موجود دی په دې کې ول زر یوازې د کویلې کان کیندونکو دی او د کویلې له صنعت سره د نور اړلرونکو مزدورانو شمیر بیا تر 15 زره پورې رسی. د کویلې د مزدورانو سازمان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ودوی ته د کان پر ځای باندې تعفوز ورکول شي. د کویلې قانون په بلوچستان کې تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. دا د بلوچستان په توځ لوکي ده حکومت کې کوټه بولان کچی ارنای دوکي داډر لورلای او نور یو شمیر سیمې شامل دي. په دغه قانون کې تر یو لک تیر زره زیات د کویلې مزدورکار خلک موجود دي. د دوی د ځان خوندې ساتلو لپاره هم په زړه پوری ګامونه نه دی اخیستل سوي چې له ثواب یې هر کال د کویلې په قانون کې د تراګری د پیښو سره سره ترسل زیات مزدوران خپل ژوند له لاس ورکوي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټه
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د صدارت څوکۍ پرې خودونه وړاندې په یو داسې قانون دستخط کړی دی یعنی منځوري ورکړی دی چې د پښتني نوبل انعام یافته د ملاله یوسفزۍ په نوم دی او ملاله یوسفزۍ سکالرشپ اکټ د لارې قابل او ضرورتمندو زنانو له د اعلی تعلیم موقع ورکړي. خو پښتني مدني فعالانې که یو طرف ته په دې قانون سازۍ فخر کوي خدا هم غواړي چې دې وظیفو کې د ملاله په شان د مشکلات ښکار او ترهګری ځپلې علاقو پښتنو ته فوقیت ورکړي شي او برخه ورکړي شي. د ریو خبریاله صادق قاسم شافی تفصیلی ریپورت راکړي.
اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو پښتنه استاد مونا اورنگزیب وای دا قسمه قانون د ستاینې وړ دی او په دې هم یاد کوي چې د پښتني جنې په نوم دغه قانون جوړ شوی. مونا اورنگزیب وای په کادا څنګه ملاله د تعلیم په لار کې مشکلات کتلی وو هم دغه رنګ مشکلات سره مخ پښتنو جنکو ته د قسمه وظیفي پروګرام یا سکالرشپ کې بیا له برخه پکار و.
اسپیشلی هغه بیکورډ ایریاز لپاره لکه دیر شو سوات شو وزیرستان شو کورم شو ارست وایل فاټا شو یا ایکس پاټا شو دا نو دې کې یو کوټه راغلی وي چې هغه کې دې خزو کم دې خزو تا یو لګونته لګونته ولا مارجن ورکړی وی لګ پریفرنس ولا ورکړی وی ځکه چې نومم دا د یو پښتني په نوم باندې یو سکالرشپ دی چې هغه هم دې بیکورډ ایریاز ناراضي او هغه د یو د خاص حالاتو نراوت دا هغه دې لا کوډیر بد حالات کتلی دي ټیرریزم یې کتلی دي د خزو تعلیم د بلکې د خزو سړو دوه تعلیم ډیر ماشومان چې دی هغه افیکټ شوی دی نو کو دی کې یو لږ کوټ اوی نو بیا با زه خو به پرسنلی ډیر خوشاله ما.
د جنکو تعلیم لپاره فعال او د نوبل پرایز یا جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په سواد کې هغه وخت تعلیم لپاره اواز پورته کړو کله چې سواد کې طالبانو د جنکو سکول تتلل هم بند کړی وو او د کال 2012 نه هم اکتوبر باندې هغه چې کله سکول نه واپس تلل نو طالبانو هغه وشتلې و. خو دغه پیښې نه پس هغه په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره د فعال په توګه مشهور شوه. د پښتنو حقوقو یو فعال او د پاکستان د پارلمان په خانه غړي بشرا ګور وای
او زما دا غوښتنه ده چې دا سکالرشپ چې راشي نو د دې پرایورټي د هغه علاقې چې کوم کې د دهشتګرده هغه افیکټ ډیر زیاتو او خزه شاته پاتې کړي شوې دي.
یو بل مدني فعال ماریا عمر وای اکثر دی وظیفو پروگرام نه د قابلیت لپاره طریقو باندې اکثر درست پاتو علاقو جنکه زکون کې نه پوهیږي او هغه د خاریو د زکون په مقابله کې داسې قسمه وظیفو لپاره مقابله نشي کولای پکار د داسې قسمه طریقې کار جوړ شي چې د درست پاتو او د جنگ زپلو علاقو زکون کې هم د دې پروگرام نه فائدہ واخلي
مو خیال چې داسې ورکی جنکه پورا سپیسیفیکلی د سکالرشپس ټارګټ کول پچار دي چې بای ټیک شو سے دامرا سٹرونگ انگریزی نہ دو دامرا سٹرونگ تو سے تا پروفائلنگ نہ درچی کا ول خپل خو بیا ہمیجا غوری چے تو سے ایریا نہ خال کروشی تو سے پمیان چے کمپٹیشن دای
د ملالا پنون د پاکستان د جنکو اعلی تعلیم وظیفه په حق لا دغه قانون سازی باندې پختنی فعالان خوشاله دي او فخر کوي او وای څنګه ملالا د تعلیم په لار کې مشکلات سره مخ و هغه پختنی جنکه چې خپل علاقو کې اوس هم دغه مشکلات لري هغوی له دې سکالرشپ پروګرام کې د قابلیت او د ضرورت په بنیاد بیل برخه پکار ده سادیہ قاسم شاہ وی او ای ڈیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده د خیبر پختونخوا د پیښور اسلامیا کالج استکونکو تنکیزوان اویس خان د خیبر پختونخوا د ضلع چارسدی په مندنی سیمه کې سوره زی وړاندې وجل شوی وو د هغه پلاروای په خپل غربت کې په زوی تعلیم کو خو په بدردی سره وجل شو پولیس وای په حقیقت کړه درې تنان نیولې دي هغه د جرم اعتراف کړی دی او د قتل آله هم ورسره برآمد کړی دی تفصيلي ریپورت په دډیو خبريال ارشد مومند راکې
زمنګ ټول سوچونه ټول فکرونه غټول می دنیا دی بس هغه د خاورو سره خاورې کړای دی روسه
دا غږ د ولس کلن اویس خان د پلار بختور شاه دی زوی د پیښور اسلامي کالج زده کوونکی و هغه غوښتل چې انجینیر جوړ شي خو څو ورځې وړاندې کلي ته راغلی او د شپې وجل شو پلار یې وای په خپل د موټر سایکلو مستري دی ډېر په غربت کې په اویس خان تعلیم کو او اویس وجلو سره د هغه او د ارمانونو هم د تورو خاورو لاندې شو
مطلب دا چې خپل ځان نهره دا هم تیره ولې خو موږ به خرچه په دې کوله خو خدای ګوا دی چې ډېر هم قرضونه راغستل موږ چې زه خو مستقبل به انشاءالله قضي او په غریبه غریبۍ کې لکه مطلب ته بچي باندې چې تعلیم کول دا به ګران کار وي په دې سوچ باندې چې هر زمانږ بچی دې د ټولو پښتنو بچی جوړ شي د ټولو پښتنو په قدر راشي په دې باندې چې موږ دا دغه کوو چې کله د خوارۍ نه په وټو کې شي نو جی بس دغه به تاسو ولیدل چې د درندګانو بس زمنګ بچیل وخت تیر کړ
پولیس وای د اویس په وجنه کې ککړ درې تنان نیولې دي دغه د اویس د کورنۍ نږدې خپلوان دي د مندنی تانی ایسی چو پزله داوود خان وای اویس خان د دوی خپلوانو په غیرت د شک په بنیاد وجلې دي
دا بس دا چې د کور خپل کور خبره ده او مخکې نه دا شته چې را پدې دا په ځان کې دی نو دا راځي مقاله ده نه خبره دي په شته
د اویس خان پلاروی د زوی د تعلیم ارمان نیمګړی پاتې شو خو نه غواړي چې ټولنه کې دغه سي تنکی ځوانان په وړو وړو خبرو وجل شي زی خلک وای د ملزمانو نیول کې دوه وروستو د دوانو خاندانونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه راغلي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا چارسده
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د امریکا نوی منتخب صدر جو بایدن اراده ده چې د خپل صدارت پړومبنی یو سو ګینټو کې به د پخوانی صدر د زینی لانجمنو احکاماتو پر ست صدارتي حکمنامې جاری کړي دا خبره پرون د جو بایدن راتلونکي چیف اف سټاف کړی ده په دې حکمنامو کې به د کرونا وایرس په حواله سره حکمنامې هم شاملې د وایس اف امریکا پر رپورت کې تفصیل شویب زاده راکړي
په داسې حال چې په امریکا کې د واک اختیار انتقال ته په شمار ورځې پاتې دي د امریکا صدر منتخب جو بایدن د سوګن پروتوکول وروسته د لومړۍ ورځې خپل ایجنډا تیار کړي د دغه ایجنډا تر مخه به ځنې داسې صدارتي حکمونه جاری کیږي چې د صدر ترامپ د وخت ځنې امرونه پر بیرته واخلي په خاصه توګه هغه حکمونه کم چې زیات لانجمن وو د دې ترڅنګ به جو بایدن د ورځ تر بل خوریدونکو کرونا ناروغي پاړه هم خپل پلان اعلانوي. د جو بایدن د لومړی ورځې د دغه صدارتي فرمانونو یا حکومت تفصیل د هغه چې وفستاب د خالی یا شنبه پورس په سرکاري بیان یې مخکې خبر کړی دی. د دغه تر مخه بایدن پلان لري چې صدر ډونالد ټرمپ تخوا په کډوالو لګول شوي بندیزونه لري کړي، په خاصه توګه د ځینې مسلمان هیوادونو وګړو امریکا ته پراتک بندیز. تر تر څنګ د پیرس ماحولیاتو لوزنامې کې بیرته ګډون او په امریکا کې په سرکاري ودانیو او د یو ایالت نه بل ته د سفر په وخت ماسکونه په مخ کول لازمی ګرځول شامل دي. د دغه ایجنډا تر مخه بایدن غواړي د کانګرس ته انتظار پرته په لومړی ورځو کې دغه صدارتي حکمونه جاری کړي. د جو بایدن لخوا پورته کېدونکي نږدې 200 کارونو کې دا تر ټولو لوی لوی ګامونه دي چې نوموړی به سپینې ماڼۍ ته د تلو په اول ورځ عملي کوي. د دې ترڅنګ به د زده کوونکو د قرضونو ورکولو موده غځول، کوم چې د کورونا وبا د لاسه ودرول شوی او د کورونا وبا د لاسه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کسانو د کورونو د نیول کېدو مخه نیول هم شامل دي. د جو بایدن چیف آف سټاف لخوا جاری شوی سرکاري بیان یې مو کې ویل شوی دا ټول فرمانونه به په میلیونونو امریکایانو ته سهولت پیدا کړي څوک چې د کورونا وبا د لاسه د چیلنجونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې د بایدن د پورا ګټو لپاره به ورته د کانګرس مرسته پکار وي چې پکې د 1.9 تریلیون وایرس امدادي پیکج منظوري هم شامل ده، کوم چې صدر منتخب د زیارت یې پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. د بایدن چیف آف سټاف زیاته کړې بایدن به د کډوالو په قانونو کې د اصلاحاتو لپاره یو مکمل قانون هم په لومړۍ ورځ قانوندانانو ته وړاندې کوي. په دویمه یعنې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به جو بایدن د کورونا وبا په اړه یو صدارتي حکم جاری کوي چې پکې به د سکولونو او کاروبارونو بیرته پرانستلو او د کورونا ټیسټونو زیاتولو خبره وي. په دریمه یا د جمعې په ورځ به بیا د کورونا وبا د لاسه په اقتصادي توګه اغیزمنو شوو خلکو ته د مالی امداد ورکولو په اړه ګامونه پورته کیږي. د جو بایدن چیف آف سټاف ویلي جرمی عدالت یا کریمینل جسٹس په نظام کې د بدلون، ماحولیاتی بدلون او کډوالۍ په اړه به هم ګامونه پورته کوي. په دغه کې به د امریکا او مکسیکو په پوله د ټرمپ د پالیسیانو له سببه د خپلو میندو پلرونو نه جدا شوي ماشومان بیرته هغوی سره یو ځای کولو په اړه ځانګړی امر هم شامل وي، او کله چې په قانوني توګه ځینې نور ګامونه د اخیستو وړ شي نو بایدن به یې امر کوي. په امریکا کې پر روایتي توګه نوی صدر د خپل څوکۍ سوګند پورته کولو وروسته په تیزی سره یو شمیر فرمانونه جاری کړي. صدر ډونالد ټرمپ هم دغه شان کړی و، خو د هغه ګڼ شمیر صدارتي حکمونه بیا په عدالت کې د چیلنج کېدو وروسته رد کړی شوي وو.
د کرونا وایرس خلاف په بیلابیلو ملکونو کې ویکسین شروع شوه دی، خو د صحت چارواکي خبرداري کوي چې د کرونا وایرس د بدلیدونکو شکل په وجه په راتلونکو هفتو او میاشتو کې د اغیزمند کسانو شمیره سیوا کېدلی شي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د اغیزمند کسانو شمیر 94.5 میلیونه تر رسیدلی دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې ارباب محمود علی نه اوریدل شي.
د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو د مرکز تر مخه د اتوار پورس د کووېډ 19 نه په نړۍ کې د اغیزمن کسانو شمار 90.5 میلیونه ته رسیدل دي. امریکا د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو په کچا په نړیوال نوملړ کې په اول نمبر ده. امریکای کې د اغیزمن کسانو شمار 22.1 میلیونه دي. د امریکای نه پس هندستان دی چرته چې د اغیزمن کسانو شمار 10.5 میلیونه دی، او په دریم نمبر برازیل کې 8.4 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. د کالیفورنیا ریاست لاس انجلس د امریکای هغه لومبه کاونټي ده چرته چې د کووېډ 19 له امله 1 میلیون خلک اغیزمن شوي دي. د برتانیې د زیات خوریدونکو د کرونا وایرس د قسم په وجه په سیمه کې د اغیزمن کسانو شمار ډیر سیوا شوي دي. د کاونټي د ولسی صحت د ادارې مشر ډاکټر باربرا فیرر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په کاونټي کې د وړاندې دینا د 9000 نه زیات خلک په هسپتالونو کې پراته دي، او د برتانیې د کرونا وایرس نوې قسم پریشان کړي دي. دا زیاتوي چې د وړي د موسم په مقابله کې په هسپتالونو کې د ناروغانو او د مړو شمار 15 چوند سیوا شوه دي. ناروی کې د زیات عمر خلکو ته د فایزر کمپنۍ تیار شوی د کووېډ 19 ویکسین ورکړل شوی وو، خو د 15 نه زیات کسان مړ شوي دي. او ست ناروی حکومت د دې پلټنې کوي، خو ورسره دا یې هم ویلي دي چې د کسانو ډېر بد ناروغۍ لرلې. د خالی پورس استرالیا کې د ټینس د ټورنمنت یا د مقابلو مشر کریګ ټیلی ویلي دي چې د کرونا وایرس د درو پیخو رامخې ته کېدو په وجه وسل وخت لوبغاړي د دوه هفتو لپاره کرنټین کړل شوی دي، خو زیاته کړې چې د استرالین اوپن مقابلو په ټاکلي پروګرام کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. استرالیا خپل ټول نړیوالې پولي تړلې دي، خو بیا یې هم په دې کې سګونجایش ساتلې دي. د امریکای نه پس پنل کې د کرونا وایرس پیخه په هندستان کې سیوا دي. تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په هیواد کې د ویکسین د کمپاین پرانیست کړی و. د هندستان یو 1.3 بلیونه آبادی ده. حکومت د بیړني استعمال لپاره د نړیوالو او د قومي ویکسینونو منځوري ورکړی ده. د هندستان چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې د کرونا وایرس لامل د مړ شوي کسانو شمار د یونیم لکو نه سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریس د جمعې پر ورځ خبري اعلانو ته ویلي وو چې په نړیواله کچه د مرګونو صورتحال ځکه هم خراب دی چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په کوششونو کې همغږي یا همکاري نشته. د دې په وینا ساينس کامیاب شوی دی، یووالی ناکام شوی دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پرڅ چورو کړې شوې د 15 ورځو د پارا کمپاین نن سرته ورسېدو. د پولیو ویکسینیشن د چارواکو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سلور لکه او سلويخ سره ماشومان په دې ویکسین کې هم د پولیو د ساسکونه محرومه پاتې شو. او دوی وای چې یوازې په خیبر پختونخوا کې په 15 دیشتو ضلعو کې مردان واحد ضلع وا چرته چې 100% پورې دوی خپل هدف ترلاسه کړی دی. د مردان کمشنر منتصر خان ډیوتا ویلی دی چې د انتظامیه د نگرانۍ د لاندې کمشنران او نائب کمشنران د پولیو د کمپاینونو څارنه کوله، او دوی د کمپاین په ورځو کې د هر قسمه مسلې د مخنیوي کوشش کړی دی. په پیښور ضلع کې هم 100,000 پورې ماشومان د پولیو د ساسکونه محرومه پاتې شوی دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو خبريال شاهنشاه افریدی راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز EOC وینا تر مخه 15 ورځنی پولیو کمپاین کې 1 میلیونه ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف وو، چې پکې یوازې 93% ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې 85% ماشومان هدف ترلاسه شوه. د غزیله کې تر ټولو زیات 110,000 ماشومان ته، او په دویم نمبر سواد کې 80,000 ماشومان ته لا هم پولیو کترې نه دی چولې شوی. صحت ماهرین وای د پولیو کترو څخه انکاریانو ترڅنګ د بیلابیلو وجوهاتو لکبله ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوی دي. د پیښور شاهین مسلم ټاون د پولیو وارس لپاره تر ټولو زیاته حساسه سیمه ده. په دغه سیمه کې کارکونکو ډاکټر میرداد پیښور کې د بیلابیلو سیمو خلک اوسیږي، او پولی کترو په اړه یو شمېر منفی فکرونه لري.
کوشش کوو چې کما د خلکو په مزغو کې او په ذهنونو کې د غلط فهمې دي د دې ادراک وکړي شي، دا تلری کړی شي.
د پولی د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه یوازې د خیبر پختونخوا په ضلع 400 مردان او سوابه کې 100% ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین شوي دي. د مردان ډیویژنل کمشنر منتظر خان وی او ډی وتوای مردان او سوابه ضلعو کې د انتظامی اعلی چارواکو په خپله د پولیو مهم جاج اخیسته. ډیپټی کمشنر او اسیسټنټ کمشنران په خپله د پولیو کترو څخه انکاري خلک په پولیو کترو اچولو کاني کړي دي. دوی کوشش کوي چې په راتلونکو کې هم د پولیو مهم کوالټي هم دغه شان دوامدار او ساتي.
مونږه دا ځل جی ډیر کوآرډینیټډ افورت وکړو، زمونږ ټول چې کوم سټیک هولډرز دي هغه په خپل خپل ځای باندې خپل خپل خلکو سره سیشنز وکړو. نو مونږ ډیر زیات سکسسفل پری کمپین او چلاو، او دا غي ډیر زیات ډیویډنډز رااله، دا غي ډیر زیات ریزلټس رااله. ډیر ښه، ځکه چې دا ځل زمونږ کوریج ډیر زیات شو.
په خیبر پختونخوا کې د کال اړومبه پولیو کمپاین د جمعې په ورځ ختم شوه، او خو د کمپاین وروسته د 2 ورځو کې د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوی ماشومان واکسین کولای شي، چې ورته کیچ اپ ورځي ویل کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي اداره وای دغه کمپاین لپاره 28,000 پولیو ټیمان تربیه شوی دي، کوم چې راتلونکي 100 ورځو کې هدفي ماشومان د پولیو وارس په ضد واکسین کی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت څوکۍ پرې خودونه وړاندې په یو داسې قانون دستخط کړی دی، یعنی منځوري ورکړی دی چې د پښتني نوبل انعام یافته د ملالای یوسفزۍ په نوم دی او ملالای یوسفزۍ سکالرشپ اکټ د لارې قابل او ضرورتمندو زنانو له د اعلی تعلیم موقع ورکړي. خو پښتني مدني فعالانې که یو طرف ته په دې قانون سازۍ فخر کوي، خو دا هم غواړي چې دې وظیفو کې د ملاله په شان د مشکلات ښکار او ترهګرۍ ځپلي علاقو پښتنو ته فوقیت ورکړی شي او برخه ورکړی شي. د دې خبریاله صادق قاسم شافعي تفصیلي ریپورت راکوي.
اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو پښتنه استاد مونا اورنگزیب وای دا قسمه قانون د ستاینې وړ دی او په دې هم یاد کوي چې د یو پښتني جنای په نوم دغه قانون جوړ شوی. خمونه اورنگزیب وای په کا دا څنګه ملاله د تعلیم په لار کې مشکلات کتلی وو، هم دغه رنګ مشکلات سره مخ پښتنو جنکو ته د قسمه وظیفي پروګرام یا سکالرشپ کې بیا له برخه پکار و.
اسپیشلی هغه بیکورډ ایریاز د پاره لکه دیر شو، سوات شو، وزیرستان شو، کورم شو، ارست وایل فاټا شو یا ایکس پاټا شو، دا نو د کې یو کوټه راغلی وي چې هغه کې د خزو کم د خزو تا یو لګونته لګونته ولا مارجن ورکړی وي، لګ پریفرنس ولا ورکړی وي، ځکه چې نومم دا د یو پښتني په نوم باندې یو سکالرشپ ته چې هغه هم دی بیکورډ ایریاز ناراضي او هغه یو یو د خاص حالاتو ناراوته دا هغه دی لا کوډیر بد حالات قتل دي، ټیرریزم قتل دي، د خزو تعلیم د بلکې د خزو سړو دوه تعلیم ډیر ماشومان چې دی هغه افیکټ شوی دی. نو کدی کې یو لګ کوټا وینو بیا با زه خو به پرسنلی ډیر خوشاله ما.
د جنکو تعلیم لپاره فعال او د نوبل پرایز یا جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په سواد کې هغه وخت تعلیم لپاره اواز پورته کړ او کله چې سواد کې طالبانو د جنکو سکول تتلل هم بند کړی وو، او د کال 2012 نه هم اکتوبر باندې هغه چې کله سکول نه واپس تلل نو طالبانو هغه وشتلی و. خو دغه پیښه نه پس هغه په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره د فعال په توګه مشهور شوی. د پښتنو حقونو یو فعال او د پاکستان د پارلمان په خانه غړي بشرا ګوهر وای
او زما دا غوښتنه ده چې دا سکالرشپ چې راشي نو د دې پرایورټي د هغه علاقې چې کوم کې د دهشتګرده هغه افیکټ ډیر زیات او خزه شاته پاتې کړي شوی دی.
یو بل مدني فعال ماریا عمر وای اکثر دی وظیفو پروګرام نه د قابلیت لپاره طریقو باندې اکثر درستپاتو علاقو جنکه زکونکو نه پوهیږي او هغه د خاریو د زکونکو په مقابله کې داسې قسمه وظیفو لپاره مقابله نشي کولای. په کار د داسې قسمه طریقې کار جوړ شي چې د درستپاتو او د جنگ زپلو علاقو زکونکو هم د دې پروګرام نه فائدہ واخلي.
مو خیال چې داسې وړ کې جنکه پوره سپیسیفیکلی د سکالرشپس ټارګټ کول پچار دي چې بای ټیک شو تاسو د امرا سترونګ انګریزي نه دو د امرا سترونګ تاسو ته پروفایلینګ نه درچی کول خپل خو بیا همیږه غوړي چې تاسو ایریا نه خال کړی تاسو په میان شي کمپټیشن دی.
د ملاله په نوم د پاکستان د جنکو اعلی تعلیم وظیفي په حق له دغه قانون سازي باندې پښتني فعالان خوشاله دي او فخر کوي او وای څنګه ملاله د تعلیم په لار کې مشکلات سره مخ و. هغه پښتني جنکه چې خپل علاقو کې اوس هم دغه مشکلات لري هغه اله د سکالرشپ پروګرام کې د قابلیت او د ضرورت په بنیاد بل برخه پکار ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خالی پورس د نیپال لس غرته خاتون کې په لاول زلدجی می په موسم کې د پاکستان تر ټولو لوړ غر کیټو ته ختلې دي. د نمخ کې د کیټو په تاریخ کې چرته هم داسې نو شوې چې 8601 میټره دغه لوړ غر ته د جیمی په موسم کې غرته خاتون کې ختلې وو. د جنوري په میاش کې تقریبا د شپېتو نه زیات عالمی غرته خاتون کو چې د 13 ملکونو ناراغلي وو کیټو ته د ختلو د خپل سفر شروع کړی وو. یا د دې د جیمی په موسم کې په کیټو باندې درجه حرارت د منفی شپېتو ډیګري سنتیګریټو نه هم خکته غورځېدای شي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوه خبريال احسان محمد خان راکړي.
په پاکستان کې د غره ختونکو ډلو د تنظیم او تربیه ادارې الپاین کلب سکتر قرار هېدري په وینا په سخت یخنۍ او واورو کې دغه غره سوکې ته رسیدل د خطر ډک یو چیلنج وو چې غره ختونکو پکې بریالي شو. وایس اف امریکا ډیوه ته نوموړی وویل دغه غره ختونکو د خپلې تربیه او مهارت ثبوت وخودلو او بریای وموندله. تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی دغه غره ته ډیر په تیزی یعنی اوازې په یو اونۍ کې ورسېدل. کېټو غره سوکا چې رسد وته په نړۍ کې تر ټولو ګران او مشکل ګڼل کیږي او دا یو داسې د غره سوکا ده چې په ګرمۍ کې ورته هم رسېدل ډیر ګران وي، خو دوی د یخنۍ په موسم کې دغه غره سوکې ته ورسېدل. د کېټو غره سوکې ته رسیدونکي دغه لس غره ختونکي په دریو ډلو کې ویشل شوي وو چې د یوې ډلې مشري د نیپال هغه غره ختونکي نرمال پورجا کوله، څوک چې جولای 2019 کال کې د نړۍ دیالس دنګو غرونو سوکو وروستو د کېټو غره سوکې ته هم ختلې وو او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی وو. نرمال پورجا هغه وخت د کېټو د غره سوکې څخه د خپلې خوشحالۍ ډک دا پیغام د وایس اف امریکا ډیوا سره شریک کړی وو.
Hello everyone, again we roll and come back again, but inshallah, and I would like to thank the mountain god.
دا مزل ممکن شو دا الله په مرسته وزه تل خپل ملګرو ته وایم چې کا جون ته هم خطر وي نو واپس لاړ شي او بیا راوخی جاي کوم دا غره دې سرته خطو کې بریالي شو. وزه به مننه کوم د غرونو د خدای چې مونږ له یې محفوظه لاره راکړه.
د لس نیپالی غرختونکو سره یو هسپانوي غرختونکو هم وو، څوک چې د کېټو غره سوکې ته رسیدو وړاندې مړ شو. د الپاین کلب تر مخه د کېټو غره د پاسه د سیلای فشار د 200 کیلومتر یو ساعت په حساب وي او د تودوخه کچا منفی 50 پورې وي، چې دغه موسم کې د غره سوکې ته رسیدل د ډېر همت او لوړې حوصله کار دی. احسان محمد خان وی او ډیوا اپټابا.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پښتو ژبې ادب او کلتور ته د ودی ورکولو لپاره د مردان بار کونسل لخوا د پښتو ژبې یو ورځنی مشاعره را جوړ کړی شوې و. په دې مشاعره کې د صوبې د مختلفو برخو نه راغلي شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو برخه واخیسته. شاعرانو د خپلو نظمونو په ذریعه پښتو ژبې او کلتور ته او د سره تړلې ادیبانو او شاعرانو او هنرمندانو په ستونزو هم رڼا واچوله. د دې غونډې په حواله سره د مردان خارنا ریاض حسین یو رپورټ تیار کړی.
د پښتو ژبې دا مشاعره په مردان بار کونسل کې را جوړه کړې شوې وه. په دې مشاعره کې د پښتو ژبې شاعرانو، لیکوالانو، وکیلانو او ججانو هم ګډون وکړو. د مردان بار کونسل مشر شکیل زاده اډوکیټ وایي د دې غونډې مقصد پښتو ژبې، کلتور او ادب ته وده ورکول وو.
او مونږ غواړو چې زمونږ مورانه ژبه چې کوم پښتو ده، چې دې ته یو اهمیت خلکو ته پته ولګي، دې ته ترقی مله شي. زمونږ دا یو پیغام دی چې مونږ وایو چې پښتو ژبې ته اهمیت خلک ورکړي او خپل بچي او مونږ ټول په دې باندې دا خبر کړي چې خپل ژبه یې رول نه دی پکار.
وینا کوونکو په خپل شاعرۍ کې د پښتو ادب، کلتور، پښتو ژبې، تاریخ، ثقافت، سیاست او امن په حواله هم نظمونه وړاندې کړل. شاعرانو د خپلو نظمونو او لیک په ذریعہ د پښتنو په ستونزو، په تعلیم کې د مورنۍ ژبې په اهمیت او په اقتصاد کې د ژبې په مهم رول لوبولو هم رڼا واچوله. په غونډ کې شامل نوموړی شاعر او لیکوال اباسین یوسف زیوایی قانون او ادب د یو بل څخه جدا نه دي او مونږ په ګډه توګه کولی شو چې ادب، کلتور او پښتو ژبې ته وده ورکړو.
اول د دهشتګردۍ د وجې نه، داغې نه پس بیا د کرونا د وجې نه د خلکو پېشي خرابې شوې دي. د ان تر دې چې زمونږ فنکار په پېشه بدلولو، په هویت بدلولو، په وطن پرې خودلو مجبور شوی دی، نو په کار دا چې داغې د بحالۍ لپاره وکیلان ملګري یو داسې
داسې قدم اوچت کی چې حکومت هم او لسم په دې خبر کی چې د ادب او د آرت نه بغیر هیڅ یو قوم ترقی نشي کولای دا غي د پرمختګ د پاره په شریک کار پکار
په دې غونډه کې ځوان کل ادبی او کلتوري فکر لرونکو هم ګډون وکړو او خوشبینه دي چې د سوشل میډیا په دې دور کې هغه کولی شي چې خپل مورنۍ جبل هم د سوشل میډیا په ذریعہ ترقی ورکړي په دې حق لا راشد خان راشد د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي
نن سبا زوم چې غي ته دغه موکا ترلاس ورغلی دا چې سوشل میډیا دا رسنۍ دی فیسبوک ته ټوئیټر دی دا نور چې کوم دی انستګرام دی نن سبا پکې او ټیک ټاک هم راغلی دی نو دا غي د وجه چې کوم دی زمونږ نوې ځوانان بلا شاعری یا دا غي چې کوم احساس ته ټولي دنیا سره شریکول شي
پدې آزاد مشاعره کې دا خبره مخې تراغله چې پښتون قام په زرګونو کاله تاریخ لري او په ځانګړي ډول پارلماني سیاست او د انصاف نظام په تاریخي توګه د مرکې او جرګې څخه مخ په وړاندې تللی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د دیوا په خبري خبرونه کې وخت شوې ده وس چې تاسو ته د پښتو د ادب او د فن سره تړلې دی پیژندلې تن د ژوند او د فن قصه وړاندې کو دغه قصه تاسو ته لپاره د هر اتوار په ورځ د دیوا همکار سردار علي ټکر راوړي راځي چې ورته وښو نن هغه تاسو ته لپاره د کمیو د پښتو ادب د پیژندلې تن قصه راوړي دا
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله خبرې کو د دې شاعر نوم دی تورسم خان پروفیسر محمد افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د تورسم خان په حواله داسې لیکي وای چې تورسم خان په تورسم بابا مشهور و د چار صدې تحصیل د دوسرو کلی اوسیدونکو د دیارلسمې صدې هجرې په وروستي دور کې پیدا و او په پنلسم رمضان دیارلسوا او سلور شپې ته هجرې کې په پوخ عمر کې حق رسیدلی و او هم په دوسرو کلی کې خخ دی تورسم بابا د پښتو په هغه اولسي شاعرانو کې ځان ته جوت مقام لري چا چې د خپلې شاعرۍ په ذریعه د خپلې پښتنې معاشرې اصلاح کړې ده او دغه معاشرې ته خرابې په ګوته کړې دي ګڼې چربې تی غزلې بدلې او قامي نظمونه هم لیکلې دي د داستانونو قلمي مجموعه د گنج یاقوت نایاب نومیږي چې په کال 1900 او شپږ درشم ایسوي کې مکمل کړی ده او پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف 119 موجوده ده خو ورسره دا هم لیکلی دي چې دا د هغه شیری مجموعه پنځم جلد دی په یوه مجموعه کې د ظریف خان مابه فتح خان رابعه منظوم داستانونه لیکلی دي چې درې سوه او شپږ مخونه لري او په هر مخې سلور شپېته شعرونه درج دي د تورسم خان بابا نور شیری مجموعه چې په کال 1918 شوي او په کال 1920 او په کال 1930 کې د قلمي دیوانونو په ډول مرتب کړی دي هم په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف 116 موجود دي د زخامت لمخه هم دا مجموعه د ستاینې وړ دي د تورسم بابا شیرونه ډیر ساده خوندور او اثرناک دي اکثر کلامې د پندو نصیحت نه ډک دي او غواړي چې د پښتنو غلطو رسمونو او خرابو عادتونو اصلاح وشي نو راځي چې د کلام د نمونه د سره لګې شریک کړو نن سبا که عزت غواړي عزت نشتا، د سپی مخ کې د سړي شرافت نشتا، او چې انسان دې د افلاس په میدان کېناست، جو فروش سرا دلال قیمت نشتا، بد زرو که زرین شو سڑی ندی لات منات کے رحمت سدی صفت نشتا، داغ د دیو پتندی کل د محراب میں، د بخیل پخیال کے خیال د جنت نشتا، او بخیلان روز ازل کی بچہ مت تی، بخیلان روز ازل کی بچہ مت تی، د بخیل پا قسمت نم د رحمت نشتا، او باز بچا پا کوئستان کی مرید لگے، باز بچا پا کوئستان کی مرید لگے، د شاہین پزاغ زغن حکومت نشتا، او بخیلان پا مال و ملک کے مفلسان شو، بخیلان پا مال و ملک کے مفلسان شو، د قانے و دل تا حل تا غربت نشتا، چی دا بخل پا گولووی لگے دلے پا علاج دا افلاتون صحت نشتا، او زتور سمے حق حیرانی و قدرت تا، زتور سمے حق حیرانی و قدرت تا، دا قدرت پا کار کے کار دا حکمت نشتا۔ خو گوری دن کو پر اتلون کی پروگرام کے بدیو بل نوی شاعر سرستاسو پا خدمت کے زیرے گو، اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت راکے، پلوی لام سپارو او خجون در تغوارو
دا دا وی او ای دیوخ پراونه دا.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوتر در سروی، نو وی او ای دیوخ پا انترنت هم کتلی او اوریدلی شید.
دا وی پانی پتا دا
voadiwanews.com،
تویتر @voadiwa،
هیریه نکلی.
انتظامی افسرانو د مقدمی په چلیدو کې برخه اخیستی ده. د هیوستن د تیلو دغه کمپنی د سټګو شپګمی په نوم یادیږي، او د دې شپګو اعلی افسرانو ٹونیو واڈیل، گوستاو کارڈیناس، جارج ٹولیڈو، الریو جوز زمبرانو، جوز لیویس زمبرانو، او جوز انجل پریرا تھا دا وینزویلا یو عدالت دا اتو نتر دیار لسکالو پوری دا قید صداگانی اورولی دی. دا ہیوسٹن دا سٹ گوش پگمی کمپنی دغا انتظامی افسران پکال دو در اولسم کے پا دوکا دا وینزویلا پا صدر مقام کاراکاس کی یوی بناوٹی کاروباری انڈیلا بللیشی بیو. دا سٹ گوش پگمی کمپنی دا افسرانو دا غنڈی زیت رسیدون سم دستی پس دا مخبرہ ایجنٹانو چی بوزائی وحلیوی دوی اونیول او ہیلیکائٹ نومی بدنام جیل کی واچول. دا امریکی دا خارجہ چارو وزیر مائک پومپیو خپلی او بیان کی ویلی دی چی دا غشپگوار امریکنیان دا کال 2018 دا نومبر نا پا وینزویلا کی پنا جائے دا بندیوان ساتلے شیوی دی زکا چی دوی کاراکاس تا پا دوکا بللے شیویو. د دو کالونو تر زیاتی مودې پورې د بندیوان ساتلو نه پس په 13 اگست کې په دوی مقدمه شروع کړی شو. د مادورو د غیر قانونه حکومت دو اعلی چارواکو جج لورینا کیرولاینا کارنیلس رویز او سرکاري وکیل رامن انټونیو ټورس اسپینوزا دا سیٹ گو پا انتظامی افسرانو مقدمہ چلولو کے اہم کردار ادا کرے دے. دا مقدمی چلولو ٹول عمل دیر ناقص ہو زکا چی پدی کی لگی دلی ٹول الزامونا پا سیاسی بنیاد لگولی شوی دی، او پدی کی دا انصاف نکار ندے اخستے شوی. دا وینزویلا پا آئین کے دا قسم مقدمی دا حال احوال او ریدو او کتو عام خلکو ته اجازت ورکړی شوی دی، خو د وینزویلا حکومت د میډیا او د بشری حقوقو د تنظیمونو خلک د عدالت دننه پرې نه خودل. د امریکې د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې د شپږو کسانو ناجایزه گرفتاری او دوی سزا کول د دې خبرې سرګندونه کوي چې د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال جراثیم د وینزویلا په آئین کې څومره جوړ خوار شوی دی. د خارجه چارو وزیر پومپیو د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې دغه کسان او د دوی خپل خپلوان ډیر لوی ذهني تکلیف سره مخ دي. اوس باید چې مادورو د سټګو شپګمی نومي کمپنۍ دغه کسان پریږدي چې دا شان دوی خپل خپل کورونو ته واپس شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20235USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.